آغاق رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درون اوریدون کو تاسو د امریکا جغ اشنا رادیو ناز موږ درېما یو ساته پښتو خبرونه اوري. دومره د خبرونو لنډیز، د کابل بامیان لار بیرته پرانستل شوه. په ننګرهار کې د دای سره په جګړه کې 15 امریکایي اسکر ټپیان شوي دي. او ملګری ملتونه وایي چې غواړي د سوریې د هله په ښار کې د مرستو رسولو کارونه هماهنګ کړي. ترنو قدر من اوریدم کوز موږ په دغه ساعت خبرونه کې به تاسو د ادبی ډیری خبرونه په تکراری بنووري، همدارنګ مطالب هم درو چې هغه هم تکرار تاسو خبره سي. خو د هر څنه مخکې پام وکړي د دې ساعت خبرونه ته چې روشان نورزای تاسو وایم. السلام علیکم. د کابل په کوټه سنګي کې په چاودنې کې یو کس وژل شوی دی او دوه نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي صدیق صدیقي ویلي دي چې بم په یو کروړه ډوله موټر کې د مقناطیسي ماین له کبله رامنځته شوی دی چې یو کس وژل شوی دی او دوه ملکیان ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د دای سره په جګړې کې د امریکا د خاص ځواکونو 15 اسکر ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قمندان ویلي دي چې هغه عسکر په ننګرهار کې ټپیان شوي دي. په ننګرهار کې افغان ځواکونه چې د ناټو عسکر یې ملاتړ کوي هڅه کوي چې داعش وسلوال د سیمې نه وباسي. امریکایي قمندان نیکلسن ویلي دي چې درې زخمي عسکر د سیمې نه د باندې ایستل شوي دي او دوه نور بیرته خپلو وظیفو ته تللي دي. په افغانستان کې د داعش خلاف جګړه هغه وخت زور واخیست چې دغه ډلې په کابل کې برید وکړ چې لږ تر لږه پکې 80 کسان ووژل شول. په ننګرهار کې د داعش وسلوال مجبور شوي دي چې غرونو ته وتښتي. یو امریکایي جګپوري چارواکي ویل دي چې په سیمه کې د داعش د وسلوالو شمیر چې د جنوري په میاشت کې 3000 وو اوس 1500 ته راکښته شوی دی. د میدان وردګ ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت د جنریز په ولسوالۍ کې د تېرې ورځې څخه پیل شوې جګړه نن سهار 2 بجې پای ته رسېدلې ده او اوس د کابل بامیان لاره چې د دغه ولسوالۍ څخه تېرېږي د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوې ده. د میدان وردګ د والی دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې په دوه ورځنۍ جګړو کې 8 وسلوال مخالفین وژل شوي دي او 10 تنه نور ټپیان شوي دي. وسلوال مخالفانو د پنجشنبې په سهار د میدان وردګ ولایت د جریز ولسوالۍ د شیرخان او اسماعیل خیلو پر امنیتي پوستو باندې بریدونه وکړل چې دغه ولایت رسنیو د دفتر د وینا له مخې د شیرخان په سیمه کې جګړه ژر پای ته ورسېدله. خو د اسماعیل خیلو په سیمه کې جګړه د نن سهار تر 2 بجو پورې دوام پیدا کړ. د میدان وردګ ولایتي چارواکو په دغو نشوتو کې افغان ځواکونو ته د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. په څو وروستیو اونیو کې له پاکستان افغانستان ته د مهاجرو د رسنېدو کچه لوړه شوې ده او د افغان مقامات په وینا یوازې په تېرې اونۍ کې شاوخوا 2000 کورنۍ له پاکستان افغانستان ته اوښتي دي. په دغو کې اکثره هغه کسان دي چې په پاکستان کې د اوسېدو رسمي سند یا مهاجر کارتونه هم لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري رپورټ ورکړی دی چې د روان میلادي کال له پیل څخه تر اوسه شاوخوا 2000 افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو کارتونې درلودله افغانستان ته سند شوي دي، چې دغې جملې څخه 2000 یوازې په څه کم تېرې یوې میاشت کې افغانستان ته تللي دي. د دیموکرات ګوند کاندیدی هیلری کلینټن د امریکا نه وغوښتل چې ورباندې باور وکړي او رای ورته ورکړي. هغې ویلي دي چې که انتخابات وګټي نو د ټولو امریکایانو جمهور رئیس به وي. هیلری کلینټن پرون د امریکا د فلادلفیا په ښار کې د دیموکراتانو د ملي کنوینسیون په 4مه ورځ د دغه ګوند لخوا د جمهور ریاست لپاره کاندیدی رسمان ومنله. میرمن کلینټن په خپلې اوږدې وینا کې په مقدماتي انتخاباتو کې له خپل سیال برنی سندرز نه هم مننه وکړه چې د مقاماتي انتخاباتو وروسته د دې سره یو ځای سو او دای د ګوند د کاندید په توګه ومنله. په خپل وینا کې کلینټن وویل چې یو کار به دا وي چې د امریکا اقتصاد قوي کړي.
My primary mission as president will be to create more opportunity and more good jobs with rising
wages. د جمهور رئیس په توګه زما لومړی کار به دا وي چې دلته په امریکا کې د کار فرصتونه رامنځته کړم او تنخواګانې ډېرې کړم. هغې له تروریزم سره مبارزه، د اقلیم بدلون، په امریکا کې په وسلو محدودیت او یو لړ داسې نورو مسایلو باندې هم خبرې وکړې. هیلري کلنټن وویل که ولسمشره سوه، په کابل، بغداد، دمشق او د نړۍ په نورو سیمو کې به د امنیت د ټینګولو لپاره نړیوالو متحدانو سره کار وکړي او متحدین به لاسره یو موټی کړي او په دغه برخه کې به بریالیتوب ترلاسه کړي. هغې تاکید وکړ چې داعش به ځپي. هیلري کلنټن د تل په څیر پر خپل جمهور غوښتونکي سیال ډونالډ ټرمپ باندې په وار وار نیوکې وکړې او ویې ویل چې ټرمپ غواړي چې امریکایان سره وویشي او دا چې امریکا له رڼا نه تیارې ته بوزي. ولسمشر اوباما په خپل ټویټر کې د هیلري کلنټن د نن د پرون شپې وینا وستایله. هیلري کلنټن د امریکا په تاریخ کې لومړۍ ښځه ده چې د دغه هیواد د یو لوی ګوند له لوري جمهور ریاست ته کاندیدېږي. په فلوریدا کې د زیکا د ویروس لومړنۍ پیشي چې د امریکا د نن انتقال شوي دي تایید شوې. د فلوریدا د روغتیا ریاست ویلي دي چې د دې امکان شته چې د زیکا هغه څلور پیښې چې سبسوي دي د غوماش لخوا انتقال شوي وي. په دغو څلورو پیښو کې په زیکا یوه ښځه اخته شوې ده او درې نارینه اخته شوي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی وایي چې غواړي د روسیې سره پر هغو لارو چارو باندې خبرې وکړي چې د سوریې د حلب د ښار نه خلکو ته د وتلو د پلان په اړه کارونه هماهنګ کړي. د سوریې د حلب د ښار نه چې د حکومتي ځواکونو لخوا محاصره سوی دی، د ملکیانو او دغو وسلوالو د وتلو څخه چې وسلې پر مځکه پرېږدي، روسیې یو پلان پیشنهاد کړی دی چې په اساس به یې دو کسانو ته د ښار نه د وتلو لپاره ځینې لارې خلاصې پرېښودل سي. د ملګرو ملتونو خاص استازی سټیفن ډی مسټورا وویل:
د سیټویشن از اکستریملی سیریوس، نو داټ. There is probably we heard 2 to 3
چې موږ یې په اړه معلومات لرو، هغه دا دی چې احتمال شته چې دوی درې اونۍ لپاره خواړه وي او دا چې ذخایر، طبي مرکزونه، نانوایانې باندې هم بمباری کېږي، نو بشري حالت د تشویش وړ دی. روسیې پرون د پنجشنبې په ورځ د حلب نه د باندې د بشري مرستو د یو لوی پروګرام اعلان وکړ. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. درنو ریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو نن شپه د ادبي ډيري پروګرام ته استاد حبیب الله رفي میلمه کړی دی. د استاد حبیب الله رفي سره د علامه عبدالحی حبیبی په تالیفاتو غږیږو. کولی شئ وروسته خبرونه کې برخه واخلئ. اوس راځو دې ته چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویلي دي چې د افغانستان حکومت د سوداګرۍ د نړیوالې ټولنې ټولې قانوني غوښتنې پوره کړې دي او سر د نن نه د دې ټولنې غړی دی او د ټولو حقوقونه استفاده کولی شي. اکرام شینواری موږ ته راپور رالېږلی دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت وایند مسافر کوکندي امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې اصلا افغانستان خو د تیرې سوي کال د دسمبر په 10مه د سوداګرۍ د نړیوال ټولنې یا ډبلیو ټي او غړیتوب ترلاسه کړی و. اوس له نن څخه دا هیواد د دغې ټولنې د ګټو څخه اوس کار اخیستی شي. کوکندي ویل موږ د 2015 کال د دسمبر په 10مه غړیتوب ترلاسه کړی و، خو یو شمېر کړنلارې او قوانین و چې باید موږ هغه بشپړ کړی وي. تر نن مو وخت درلود. ټول مو بشپړ کړل. د قوانینو قانوني بهیر چې پارلمان او د جمهوریت توشي وه بشپړ شو او نن رسما افغانستان د دغه ټولنې ګټو څخه کار اخیستی شي. افغانستان په 2023 کال کې د ډبلیو ټي او د غړیتوب لپاره هڅې پیل کړې وې چې بیا په 2024 کال کې په دغه ټولنې کې د څارونکو په توګه ومنل شو. افغانستان په 2015 کال د دسمبر په 10مه سوداګرۍ د نړیوال ټولنې یا ډبلیو ټي او د غړیتوب ترلاسه کولو پر وخت دغه ټولنې لخوا په رسمي ډول د غړیتوب څخه د ګټې اخیستو لپاره افغان حکومت یو لړ شرطونه وړاندې شول چې په کارو افغان حکومت باید د نن جمعې سره وځي هغه بشپړ کړی وي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د سوداګرۍ د نړیوال ټولنې یا ډبلیو ټي او د غړیتوب وروسته اوس په سوداګر په اسانه توګه د سیمې د هیوادو له لارې خپل هیواد ته ترانزیتي مالونه وارد او خپل مالونه به بهرنیو هیوادو ته واستوي.
مشکلات ترانزیتي که با کشورهای همسایه خصوصا کشورهایی که قبل از ما
خاغلی کوکندي ویل د ګاونډي هیوادو سره مو چې کومې ترانزیتي ستونزې لرلې، په ځانګړي ډول د هغو هیوادو سره چې زموږ څخه وړاندې د سوداګرۍ د نړیوالې ټولنې غړیتوب ترلاسه کړی کړې دا سوزي د صفر درجه ته ورسېدلې کچې سوزي را مخې ته شي د تارتیا نشته چې مونږ دواړه خېزي خبرې وکړو مونږ خپل سوزي د اسناد